پاتو شیبو کې به د ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شو. ترغه مخکې لاند خبرونه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجه و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پېژندنې ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ویلي که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوې خو امریکایي ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق، د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب شوی چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شګي او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لارې د باورې خویدو له امله بنده شوې ده. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره تر اوسه پورې د واورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه هېڅ نه دي ویلي. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نکړي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یوه غونډه کې ویلي چې حکومت به د مارچ د 1 ضرب الاجل په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواده وباسي. د اروپایي اتحادیه له لورې د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ اسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز راپور له مخې په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1000 ټنو ته رسېدلې ده. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن ویلي دي چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فورا خوشي کړي او د سولې ایزو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په روسیې کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نشټېوالي سبب شوې دي. کابل ته سباندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو له کارپو اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لمړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي، ستاسو څه باور دی؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو مننه تمو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتک دوه معناوې لري. اغداده چې یا تشویقی اړخ لري یا دراتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمکی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي دی ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي. که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلي چې ملا برادر به کمپ ټیوي ته مېلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پندې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې د ټرمپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کېږي.
استاد ستانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودلې.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطحه دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغې ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دی چې نړۍ سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، د یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بلې خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت بیرته غواړي چې دوی رغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله مننه سنګزای صاحب. زرمتې صاحب، د نړیوالو اړیکو لمخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو څه څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او اوریدونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې تمدې د مخ خلی ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیک وڅېړم او لږ وروسته به راسمه دغه به د پراګماتیک ریالیزم له تیوري څخه، یعنی لږ پلوه به دا تحلیل کړم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېرې پیچلې دي او جنجالي هم دي، یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو ښه پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژیګان امریکایانو وازمویل په افغانستان کې او بیلابیل قماندانان د جنگ د کابو خول لخبار دی وګمارل، او پامبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ، ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح یغو هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوسی او طالبان وځپل سي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي، 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي. سي مخکې هم
زرمتیسب د دې خطر چې وسنی حالت تر شو ده، خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو سرنګ ښکاری؟
زه دې زر اعظم، یعنی دې هغه ته دا اوسنی حالات هم د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقتنامه امضا شو، او په لږ وروسته په دې ځل سره به دا مسایل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ول چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي، اوسنۍ وضعیت دی چې دغه غوړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده، دغه د او دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې سې دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې، یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي، یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کوي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایط کی هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته، یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزې او د داعش سره د مبارزې په وړاندې ضرورت ورتلري، او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره، د مرستو لپاره، او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره، او همدارس هغه کندل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه ډول باندې، یعنی مننه سر مته بله مننه
ضرورت راځه باندې دا تعامل د رامن څه وای دا
چې دا مننه
شریر ضرورت نو ته ویل شو
ورک جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تحولات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کې دوه حال کړي؟
د سیم نه ده چې موږ نشو ویلی چې دا ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي، البته چې دا یو ډول د دغو اړیکو دی بېله شکه. خو په افغانستان کې خو اوس یو دفاکتو حاکمیت شته، ولو چې زه ورسره موافق نه یم، او تعاملات اوس یو نوی ترمن پیدا شوی نو دغه اړیکو ته تعاملات وایي، یا ورته کنټاکټونه وایي، تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لویو هیوادو او د ځینې نورو سازمانونو اړیکې مقدم ملتونو د اسلامي کنفرانس داسې نور مرکزونه دا اوسني حاکمیت سره خو اړیکې فعالې په یو ترتیب، البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغسې پوزیشن شي چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنی دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین حکومت چیو تو ہے، بین دولت چیو تو ہے، اڑی کی بوا کے پالی ابھی پورا سیتی جو بلے ترو سو پورے دہ سی یو یو غلط دے پاولے شے ور شے نری والا تولن پو یو نو سر بر گومی کی واقع دا ما کو نظر اگر دا چی کا افغانستان خو یو دولت دے، نو تاریخی دولت دے، او دا سو منتفی کولے نشی افغانستان یو دو دمبرگر ملتون دو سازمان دے وبرزگر سخده او دا یو تاریخی واقعیت دی. خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه په دغه اوسني حاکمیت کې د طالبانو یا امارتیانو رقم چې دوی ځان پوزیشنوي، دوی په منځ کې هم د دغې اصطلاح نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته. نور هیوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیتیک ته په کتو
مننه جان باز صاحب، مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سیم رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد سنگزي نظر واخلم. سنگزي صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبانو سره نږدې شوی دی، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دغه چاک مسته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د ټولنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کیږي، امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده، یا حداقل دلچسپ نه ده. او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چیرې دا خلاد دی د نشتون په لوجه نه را مطرح، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربه وښودل چې په تیرو درې کالو او څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وي، طالبان سفیر رسمان په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس وماله د دوی سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره، بالفعل د دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، حیاتونه تګ راتګ کوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضوع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رندا تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دې وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګیزه وي د واشنګټن دپاره چې د طالبانو سره خپلې اړیکې نږدې کړي.
مننه استاد صاحب. زرمته سب، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتې شوي دي، لیکن کبل لور ته وګورو، دا سوال کپدې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوي دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګورې د چین درې اساسي غټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو. څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داسې صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نږدې شوي دي، او امریکایان څرنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نږدې شي؟ یعنی داسې ده
شیبر صاحب چې طالب خو یو شبه نظامي دولت، او تر هغه چې دا ماهیت تغییر عمومي دا به وخت واخلي، دا به نو دوی طالبان نه وي که نه. خو په عین وخت کې یعنې انصافا که سره دې چې زه یعنې سم تاسو معلوم د ډېر منتقد یم د طالبانو، یعنې دا هېوادونه خو هم سرخوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناستي، پالیسیمیکران ناستي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت غواړي. یعنې د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو توکو ته ډېر متوجه دي، هماغه چې یو وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنې طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته یې مواجه کړی نه دی، ایران ته یې مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت دی، یعنې دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تبلاره غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلي په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنې ملموس مخصوص خطر خو دا هېوادو ته تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنې دغه حالت چې دوی دغه ستاتس کوو د ترتیب ساتلی ده، کیدای شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هېوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کېږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې په رسمیت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ هېواد په یوازیتوب یا په داسې مستقلانه حاضری نه چې دوی په رسمیت وپېژني، او دغه ټول مسؤلیت دغه ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي دغه بار واخلي په یوازیتوب. کیدای شي که وضعیت په همدې ترتیب روان شي، او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانوني ننګي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده
مننه جان باسه. مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک، او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب بیرته مغه پښتني تکراشم، په طالبانو د سیمې هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کول شي په داسې حال کې چې دوی هر خاطه لاس غسولې؟
تر اوسه پورې خو موږ دا د ولیدل چې یعنې تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې د دې هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او ډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنې هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنې هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړې اړیکې لري، او چین سره د ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، وسره امنیتی ګواښونه هم غوړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه ډاکټورین بهرنی تګلارې کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټه په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غوړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرور په افغانستان کې ډیر محدود ده، یعنی هغومره چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنې تر اوسه پورې لومړني ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډیر اړتیا لري. نو او بل د بهرنی تګلارې چې یو متوازن سیاست روسه پوری یعنی دې ټینګار باندې باندې د افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي بلکې په تعامل باندې
مرکز باندې مانن
ډیر تګلارې چې د اسلامي امارات روسه پور باندې
مانن ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صف د ولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي په بحث کې د نصر الله سنګزی غوث چانباز او اجمل زرمتی را سره دي استاد سنګزی د غبل اړخ ته کراشو کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتر کړي او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی طالبان باید څوک دغه سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک چې لنریوال سره روابط شي
لنریوال سره کوم شخص له امریکایان سره
له اول امریکایان سره بیا لټول نړی سره
ګورم د امریکایان سره د امریکایان او طالبان او روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لا ورزنه چې طالبان په 2001 کې له امریکایانو سره په دوهې کې تګ را تک شروع کړو لیدلې یو بل سره له هغه ورزنه د قرار قرار شکل نیولې ده او د ما په عقیده د روابط سره له چې ظاهراً د بایدن په ادارې کې هم د طالبان له خوا او هم د امریکایانو له خوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن اما زبد ما عقیده داره چې د روابط شتون درلودلې د په یو شکل د اشکال اما اوس راوتلې صحنه ته او د لکڅه علي سوي ده بلان د روابط د ما په عقیده امریکایان د خپل ګټو په سګرزي او طالبان هم حادثه کوي چې یو ډول د مسله تمثيل کوي یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګان چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري یا غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه پیروان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اول دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي سرال د سب فرنسپ کې د امریکا په پالیسي کې شامل دی مثلا دا چې په کوم دی خپل ګټ ګوري امریکایان د تم توجه کوي چې کدا حلال کړي مخکې ما ارزو کړ دا وضعیت د وامه شي د موږ په ګټ نه ده د موږ رقیبان منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان تر نوروزی او په وروسته به موږ ته ډیره ګرانه وي بل خو نه طالبان هم په دې باندې پیږي چې دوی د نه پرسنه پیژندلو اغه ستره معنی د امریکای متحده ایالات دي چې د شر په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د دمانه ګرځي بنان طالبان د باندې د چسپه وی چې حتی د ځین امتیازات په ورکول سره د ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي
سنګسې سب ستاسو په دې خبرو کې د ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کړ
وره د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نزدیک کړي اول مثلا دا چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا لټول او کسانو سره چې قدرت کې تاریخ خو دلته د په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي مثلا کله چې داوود خان په 1950 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورختا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت د هغه زمان حکومت ده اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکټینګي بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر نجیب سره پروتو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره فقط په اوله دوره طالبانو کې څنګه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي او ایرانیانو هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي اما وروسته دغه د جمهوریت په وخت سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور ناتو ستراتیژیک حضور درلوده خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودي دا یو مسله. بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعدې د شبکې د اوس شو چې دا د رهبري په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یې بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤون کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او 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 له طالبان سره ډېر نږدې شي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربې ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپلو روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دم دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدید دی، نور مهاجر اخراجوي. اما هغه مخالفین د طالبانو سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټې په دې سې او حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې د دوی ګټې تهدید کړي.
مننه سنګ صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونې خبر شو، په یغې کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي. که بیرته د هغه مسلې ته راشو، د افغانستان او د حاکمو طالبانو او د امریکا تر روابطو پورې، جان باسب، دغه روابطو په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سانگزی ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي که چېرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کړي او حتی دوی که په رسمیت وپیژني نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي.
که طالبان هوښیار اوسېږي خو دا یو چانس دی. دوی دننه په کور کې هغه چې ښایي چې تغیر راولي په قوانینو کې، په خپل چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد هم اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هېوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیک وو یا به د کومو دغه لویو هوستنیاتو تر بریده به در روابط نورو هیوادو سره تینگیدل، او سره دوره بالکل ختمه. او نه ایدیولوژیش ده نه کم خواست هوستنیات شده پا بلنگی اریکو که او فقط و فقط اما وچ لکه منافع پولی پا هر هیواد پالی، مخصوصا پا متحده ایالات خو بیرت بیخی لال تقریبا دو قرن و سات اما چکی کپیتالیستی برجوازی منافع خپل پالي او هغه به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کیږي او تر کومه بریده طالب آماده دی ته چې انعطاف پذیری وکړي. هغه څه چې دوی د دوه پروسه کې دوی تر واده کړی و امریکایانو سره، هغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټول زمينه دې ته برابر کړی چې طالب د حکومت کې راشي. دا کوم څلور کال سفر په ټول معنا تم ګینځل، یعنی چې مالی قدرت لري طالبان دا همغه هر اونۍ چې په کې د دې چې دا خو هغه څه ده چې تاسو په چاته پټه درست نو به ترتیب او طالبان سره لاره لري. دا دوی خو په منطقه کې وسو به تعامل کوي، دا چې دوی دا اوسنی تعاملاتو تر نشي سره چین سره، ایران سره، منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي، او دا د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کشي د امریکا منافع سره، مخصوصا د چین او د ایران د مخنیوي په تړاو، خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواړي او دلته کېدی شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته شي. اما که چېرې طالبان داسې یو چلند غواړي چې په د هغه پترس کې د امریکا یو واخنه برخه د منافیو په نظر کې ونیول شي نو خامخا به بل حالت راشي. خو دلته بل تضاد هم موجوده دی که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره، خو بیا منطقه همغه د جمهوریت که سره شروع کېږي بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي. متاسفانه چې یعنی چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافیو په ثبات او په اړوند، متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست و، ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسې، یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو، زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم، چې موږ لاړ شو مطلق ناپیلتوب هماغه د اعلیحضرت د دورې پالیسي راغوره کړو، بله لاره نه لرو. زما په نظر بله لاره، البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلیحضرت وخت نه دی، خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان کې. بله لاره زه نه وینم، بله لاره ټوله د تقابلاتو ده. امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي، دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي، قدرت مې رسولی، ایران سره به داسې کوي، چین سره به داسې کوي، دغه لاره به ځي. متاسفانه وګوري یو هېواد چې په بل هېواد کې پانګونه ونه لري، ښاغلی شبر، پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد کې، په انفراسټرکچر کې، د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی. د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته هغه او بخشه جان باسب، امریکا صفر مخکې د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لارې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې، له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي. د امریکا کومکونه ډیر زیات دي.
منم خو نشته، نن خو بند شو. یو د کوفتې هغه کومه پروژه چې پیل شوی وه هغه خو تندیل تاسو پوهېږي تقریبا اته
میلیون. البته بشري مرستې بشري مرستې سیګار د سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دي بندې شوي.
خو ګورې زه خو د بشري پیسو په فکر نه کېږم. بشري پیسې کومکونه ورکول یعنې هېڅ، ته به د یو چا خېټه مړه کړې اما څه دا ورته نه کوي چې کومه ته کار پیدا کړي.
خیر اخو به بل باش بل باش مننه جان باسه.
دا ډیر ګوري، دا ډیر مهم باسه. زه بیا څنګه کوم په غلې شه چې کچېره په بین ملي اړیکو، په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزارت سره نو سيتي بل هیوا څخه هیوا چې پنګوونه کوي ته په 2004 پیدا نه کړ او مته تھیوري ده چې په بل هیوا څخه پنګوونه وکړي دا روابط معنا نه لري. ټول امر
ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی ستاسو خبره دقیقه ده. واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکړي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره به تر روابط ساتي. مننه جان باسب. یو څو اوریدون کې انتظار پاتې دي، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ازاري پڅپوک پروګرام.
محترم احمد شبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدون ته وایم خدای پاک دې شروع جوړ
وي. سلامات خیر یو سه مهرباني.
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه ورو دم کې د محدا تعلم د هلمن ولا څخه یې ځانګړي سلام تاسو مې منو ته وامه. شهبر صاحب محترم د هلمن څخه په اخیری کې وا پښتنه ملرم زما په فکر موږ نه باید امریکا د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي. زه کدل ته په افغانستان کې لوږه ده، فقر دي، غربت دي، مسکنات دي. نو دوی باید د مور میرې چلن محترم شهبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کده حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنه کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شهبر صاحب باید موږ حکومت یې ورکړي. دا وکړه دا ملمنو سم محترم شهبر صاحب زما دغه پښتنه ده د اړ جواب کې زما په کوم نظر محترم شهبر صاحب موږ حکومت چي د افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژند سوي دي په دې پر رسمیت پیژند هغې زما په تام په تکر سره ګوري په دوه کې چې خبرې سره کولې محترم شهبر صاحب امریکای خپل تماته وخوړل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولې چې پر رسمیت یو پیژند چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمیت پیژندلې دي چې حضور حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمیت پیژنه موږ د خپل د ملکو په تام فکر ما د خبرې ما په فکر په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژند سوي دي ما له ملمنو سم دا پښتنه چې دا سې به کبني شهبر صاحب محترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو ازاریب سپوک پروگرام دی تاسو سره سره
السلام علیکم شهبر صفتا استاد ملمنو او ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
استاد دایمی اوریدونکو اجي توخین د زابل ولایت شاجو
ولولفالي شر اخلي
خوشاله سم شهبر صفتا له خسر زمينه لرم د وخت
جاش
مر بیا نظر ورکو او یو او دوی پښتني ملمنو زخلرو مر د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوی سوي یو موږ هر څه په سترګو هم وینو او هم لیدلی دي. پخوا حالات یو ډول و اوس بل ډول دي. البته په افغانستان کې اوس سترې لاسته راوړنې شته. اول امنیت ولو که مخالفین وایي و امنیت طالبانو خراب کړی و دی حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کړی و په دې خراب کړی و د دوی په وینا سی افغانستان ته خارجي قواوی اشغالګر قواوی مفکور تر غلی وی یو چا کوته سې سو کورسی هغه مجبور د سی لاس په یو اقدام پولیسي یو اقدام بقي نو هغه وسه هغه ولاړو ماته وخر نو خود به خود راغی مخالفین هم وسره ولاړو نو د امنیت ته د ازموږ د فارودی لوی غنیمت په خوا به خلګو ویل ول کشک یو ورځ ام وربند وسی امنیت راسی نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلکو سر به بچي اوس الحمدلله څلور کاله کېږي چې اوس مرګ زور له نسته کوي هم هغه به ډېره کمه وي او بل دلته ډېرې سترې آبادۍ کېږي د قوشتېپې کانال د زموږ کابل کندهار لویه لار د پروژې دي دا ټول خلک په کار هم بخود دي او دلته پرمختیایي کارونه هم کېږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالې ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نابود دي او د ښځو په باره کې یوازې یوازې د تعلیم په باره کې یو څه نیمګړتیا شته دا صحیح ده خو بیا هم ښځې پر کار دي تر ډېره حده پورې او طالبان انشاءالله په بین المللي سطحه په سیاسي سطحه ولو که مخالفین وایي وایي طالبان په سیاست نه پوهېږي بالکل پوهېږي ور له ټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پېژندل شوي نو هغه په مخ کې امریکا د هغه شرمېږي اوسې په رسمیت نه شي پېژندی دا تعامل د رسمیت بڼه لري لکه څنګه چې اتل صاحب مهرباني وکوله ټولې علامې او بېلګې د دې دې چې لکه په رسمیت کې پېژندل شوي په دې کې خبره نشته نو دا له امریکا او له چین له سترو قدرتونو سره ښه روابط لري ګوره د هیئت راغلی و په دې کې به ډېرې خبرې نو زما له محترم ستانګزي صاحب له استاد څخه دا پوښتنه ده چې آیا په ټول وطن کې به څوک وار له واره طالبان په رسمیت وپېژني او بل چې دا ټرمپ وایي وایي زه خپلې سلاوې بېرته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري که نه لري او دوی به له زور څخه کار واخلي او که به له خبرو له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي.
مننه حاجي صاحب. یو بل اوریدونکی هم را سره دی د دوی نظر او پوښتنه به هم را واخلو. مهرباني وکړئ آزادي په سپوږ پروګرام دی.
بلیا السلام علیکم محترم ورته څنګه جوړه په خیر.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه زما احمد اشرف حق دوه سکندر ولایت درغندا ولسوالۍ ته ټلیفون وکړم.
بس ښه راغلی مهرباني.
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساسي خبرونې نشرات سنا سنسته کچیر راځم موږ د اوریدونکو لپاره برابر شي نو دا وړه یو خوشحالي زموږ لپاره.
مننه د دې غم به وخړلس.
مننه او ټول اوریدونکو سلام شمس الله وعلى احمد و غولی ته ډیر ډیر سلام نوایم را به سم نظر ته اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه خبري وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل چې د امریکای ولسمشر وایي چې په
بله هو هو موضوع صرف ما غوښتل چې واځي کوم درته د امریکا او د طالبان روابط په سرنګسي
بالکل زه چې ګوره دغه اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړله دا خو نو زموږ نظرونه دي زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل په اصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات وسوره تر بلې مخ پر تګ باندې روان دي، یعنی کدی اقتصاد فاروان وی کدا امنیت وی کنور داسې پروژې او داسې کاروت ادي وس دي توجه کوي. نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني او څنګه نیمګړتیاوي به وي سناسه اوس ګوره خارجان مشتوای شي دا شود حقوق یعنی د اسلامي امارت څخه دي دا غوښتنه لري. هغه تراسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوندکی زی مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی لا چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده وخت دوست دغه ډیره مهمه ده د وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکو کلونو کې به څه کو یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلو نه ده مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره واخسته کور ودان بس میلمنو ته ورشم استاد سنگزی او نور میلمنو بخښي چې څه انتظار هم شوی سنگزی صاحب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبرد ما ول توخه تا نور درو وبردون کو ته چوګي د سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب حاجی صاحب زمتا سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم نور محترم دوستان به هم خبر وي چې پرون شپه ترامپ یو مجلس کې چې د خزو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي اپامو په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو. او پرون شپه نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې ښایي ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوي دي خو موږ به خپلې اردو او پوځ ته نوې او مدرنې وسلې جوړې کړو. دا معنا لري چې ترامپ له خپل پرونی موضع نه راوتلی دی. یو دوم د ترامپ دا خبره ډېره عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته راټولې شي بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي بیا د قیمت بېرته د انتقال مسله څومره ډېره درانه تمامېږي لکه چې په وخت چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس د طالبانو سره شته چې اکثرا د افغانستان د اخواني ملي اردو وسلې د طالبانو لاسته ورغلي امریکایانو په بګرام کې په کندهار کې په هلمند کې په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې یعنی انتقال ورته قیمت تمام دي. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار ده. د رسمیت پیژندلو په ارتباط باید درز کوم دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هیواد به اول په رسمیت پیژندي خو وا مخکې ارزو کړه چې د پیژندل د رسمیت پیژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جنباز چې ورته اشاره درلوده په بیخي نوی دي نوی اصطلاحات دي. فرضاً تعامل یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنا تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماسي کې وجود لري شتون لري یا شتون نه لري یا دیفکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي یا تنها یو حکومت پیژني یا مشخص ویل کیږي چې د فلاني هیواد عضویت یا غړیتوب فلاني نړیوال سازمان کې تعلیق راغی یا عضویت دایمي کیږي یا عضویت ترې اخیستل کیږي. دغه حالات روسې طالبان را څنګه د اصطلاح ډیره کته پورته کیږي د مال نظر د روابط په خصوص د هیوادو سره چې د سفارتونو په سطح روابط وجود لري د ما عقیده ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده دا درسته ده چې نامکمل روابط دي اما روابط دي.
بله مننه استاد سنگزی. زرمته صاحب د دې خطر شې دا بحث بیرته راغون کو څه فکر کوي د دې خاطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني د هغه خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
فکر یې اول خدام
زه غواړم دا مسله لیک غونډې واضح کړم. اول دلته دا دی چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارت ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخکې میلمنو هم ورته اشاره درلوده او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو. فزیکي امنیت تامین دی، کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ وو، له فساد سره مخامخ وو، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی شي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی شي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی شي، ځکه د ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره وو، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه هم دا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې دا د زده کړو مسله باید یو طرفه شي، باید ورته یو میکانیزم جوړ شي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ شي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای شي صنفونه به باید وویشل شي، صنفونه وویشي، ترانسپورټ ورته ورکوي، د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي، په خوندي چاپېریال کې دی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کولی شي مونسیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دوهمه مسله چې غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده، د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بیکګراوند یې باید چک شي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري، هغو ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل شي. مهم شي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر شي، یو ځوان باید رئیس شي، د خپل مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې له خپل کدري ځواک څخه په داخل د نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیم مسلې ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورني مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده چې ډیری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یا مخکې تقاعد اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاز راغستل مشکلات سره مخامخ دي. دغه توجه اوسی، نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تقاعد مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسی باندې موږ غښتلې سي، پیاوړي سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلې او پیاوړې وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسی اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه هیڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندوستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولوګو. نو هغه هلته کېدای شي بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي له اخباره داس کړو، راتلونکي له اخباره موږ باید یو دغه سي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو اخبار ولر.
مننه جنبه صاحب، ستاسو وړاندیزونه بچي وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره عادي او منظم روابط ولري، که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې ترغه وخت پورې خپل کې شي باید څو خپل شي.
دا وړاندې چې کوي کاشکې څوک واوري که نه، اوس خبره دا ده چې موږ خو څوک نه اوري. متاسفانه دغه طالباني یا اماراتي چارواکي داسې په دې د تکبر په یو آس سپاره دي چې غیر د ځانه او غیر د خپلو هماغو انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو زما په فکر کولی شو بر یعنی دا خلک چې لږ په هوش راشي د افغانستان دی وپیژني، یوازې د طریقتي طالباني دغه څه چې دوی په مدرسو کې د کلی لږ زر دي، د خپل فکر پراخ کی، لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کی، او د دنیا او افغانستان ته لږ زر په پراخه نظر وګوري، دا تصویر دی، دا انزور دی لوی کی، او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نلیدل کیږي د سنکیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کی نکیږي امکان نلري د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلن چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هغه څه چې دلته وویل شول بطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او په دغه نتیجه کې دی په افغانستان کې یو مسول ملی او مشروع حکومت رامنځته کی کچیر دغه درې کارې خانگیگان دوی وکی خواهل شبر نور تا موږ دنیا په رسمیت وپیژني که ونه پیژني یعنی دلته استاد تشریف لري یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې په بین ملي اړیکو کې دغسې کوم انسټیټیوشن لکه د رسمیت پیژندنې نشته هو یو عرف رامنځته شوی دی مګر که ته چیرې دننه په کور کې ټینګ حاکمیت د قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندګی توپ دغه بیهوشي دغه اقراض اخته کی نو دنیا د څخه خپل راضي دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم ډیره بریده زه نه هم چې بیل مونږ به ونه شو کړای خو داسې مسایل دي چې بیا د افغانستان نه حل کیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیټیکي مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دي چې د ډیرو هیوادو دغه مونږ سره تړلي دي مونږ هغه سره تړلي دي دا معاملات او دا تعاملات او دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کار دی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توپ سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته دې زړه ښه مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم نشه زرمتي صاحب یعنی مونږ خو په دغه نظر استو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي ملي حاکمیت رامنځته شي او مسؤول چې وایي یعنی باظرفیته کسان رامنځته شي داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف په مدرسې کې ویلی دی هغه هم ویلی دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی نو هغه به څه وکړي هغه خو په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه به کېږي اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي اوس تاسې لاړ شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی نوم یې څه دی د هغه ټیم څوک دی اوس د شهید داود خان په وخت کې مونږ تاسو پیږو چې څوک په نوم د علي احمد خورم دا د افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار دا برنامه د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیرېدلې هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی څه خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او زه ښځې مکتب ته نه پرېږدم او دا خو ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دي نه باید دا خلک ډډه وکړي په هوش راشي
مننه بیرته که د بحث هغه سر موضوع ته راشو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څرنګه وي تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو درو سره څخه دا خبره واورېدله چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګوري په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جنباسه برته اشاره درلوده خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده دا یو عرف ده چې د بین المللي حقوق او منابع او نشمیر د کی خپل عرف اما دا عرف ډېر اختلای ده د روابطو د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساوي حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخليږي د لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث داره چې بهرنی سیاست داخلی سیاست ادامه ده نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په دې ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي داخل نه شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي اول شرط داره چې د قانون حاکمیت را منځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره پر دینی قواعد چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په هغو ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپله داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانين او وضعي قوانين هغه قوانين چې د خپل دوه کټګوري لري. یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانين دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل باس دا چې دغه قوانين په دنیا کې وجود لري چې هغه ديني نه دي، یعنی هغه اساس مبنا ديني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستاسو وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوا نوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانین د معارف قانون، دا له دین نه دی اخیستل شوي، اما له دین شرط مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم لپاره وضع کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات دي چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حد اقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلور کلونه مخکې، یعنې د امان الله خان له دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیګ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د وایندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال دې زموږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد داخلي قوانین که چېرې مدون شي طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغې ته احترام باندې مکلف دي، اما دته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد له خوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بلان د قانون حاکمیت دا یو بل لکه چې وویل شول په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې وویل چې ډېره هڅه وسوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند د یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړ شي. درېیم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید په رسمیت وپېژندل شي، ازادیګانې په رسمیت وپېژندل شي، لکه چې مرته ورته اشاره وسه زه ډېر بحث ورباندې نه کوم. دا حتمي ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جانبان صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې هغه وویل چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بران موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا د خبر ده چې که هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلې کېږي په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي دوی په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول شدت تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست، اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د ما له نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه وي دا ټکه په دې آخر کې عرض کړم، وخت نه شم هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت، د اعلیحضرت مرحوم ظاهرشاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا ورسته نیم کلا ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅه وکړي چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب اف ماینز کې بیلانس رامنځته کړي یا هغه موازنه رامنځته کړي د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه او په نهایت کې غربیان. دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورځپانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کېږي، اما دته مدون سیاست په کار ده.
مننه استاد سنگزای، وخت نور اجازه نه راکوي. جانباز صاحب له تاسو څخه او زرمتی صاحب له تاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخسته. زه احمد شیبر، اجازه اخلم.